السلام علیکم په دې هیله چې نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبری مجلې اورېدو ته هرکلی کوم. نن یک شنبه د 1438 لمریز کال د جدي وشتمه نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د جنوري له 18 سره برابر ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان او سیمې د تازه تحولاتو او غټو پیښو په اړه رپورټونه اورئ. خو دا خبری مجله د معمول په شان د دې ساعت د مهمو خبرونو په سر ټکو پیلو. افغان ولسمشر د ولسی جرګې لخوا یو ځل بیا د زیات شمیر پیشنهاد شو وزیرانو پر ادولو خواشونی خودلی، خو ویلی دی چې هر هغې پریکړې ته درناوی لري چې له اساسي قانون سره سم کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي متحده ایالات له طالبانو سره دروغ جوړې پړه د افغان حکومت له نوي پلان ملاتړ کوي. افغان امنیتی مقاماتو په قندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پیل شوي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ ځي. د هیټي زلزله ځپلو ته د نړیوالو پراخې مرستې روانې دي، خو د دغه هیواد ځپل شوي خلک له اوس هم د مرستو له نه رسېدو شکایت لري. ملګري ملتونه وایي په هیټي کې د دغه سازمان د مشر مړی د هغه د ړنګ شوي دفتر له خرابیو موندل شوی دی. دا نړۍ ستر قوتونو پر ایران باندې د نورو بندیزونو د لګولو په باب په نیویارک کې خبرې وکړې. او په اوکراین کې خلک نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي چې هیواد یې له طالبانو سره د خبرو او له جګړې لاس اخیستونکو عناصرو ته د کار روزګار د زمینو د برابرولو لپاره د افغانستان د حکومت د نوي پلان ملاتړ کوي. ریچرډ هولبروک چې تیره اونۍ سیمې ته سفر پیل کړی اوس افغانستان کې دی. هغه تیره اونۍ په دوبۍ او اسلام آباد کې د دې پلان او ځینو نورو مسایلو په هکله خبرې وکړې. د هولبروک د څرګندونو تفصیل عصمت سروان په یو رپورټ کې اوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پرون وویل چې د زرګونو طالبانو د جذبولو او پخلاینې لپاره به د افغانستان د حکومت نوی پلان تر پخوانیو بهتره وي او واشنگتن د دې پروګرام ملاتړ کوي. تمه کیږي چې د افغانستان حکومت روانه میاشت د دې پلان تفصیل اعلان کړي. ډیپلوماتان د دې پلان په اړه وایي چې د هغه پر اساس به د وسلوالو طالبانو جنګیالیو ته کار، مسلکي زده کړې او اقتصادي انګیزې برابرې شي چې له جګړې لاس واخلي. هولبروک په کابل کې خبریالانو ته وویل د په دې حکله د شنبې په ورځ له ولسمشر کرزي سره خبرې وکړې او د ده په باور دا ښه پلان دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي بې له دې چې د دې پلان جزئیات په ډاګه کړي وویل موږ تیار یو چې د دې پلان ملاتړ وکړو. په دې پلان تیره اونۍ د دوبۍ په غونډه کې هم چې ښاغلي هولبروک پکې ګډون درلود خبرې شوې وې. رویټرز خبري اژانس وایي چې له طالبانو سره د پخلاینې لپاره مخکېنۍ هلې ځلې د دې لپاره ناکامې شوې دي چې په هغو کې نه د طالبانو مسؤلیت ته پام شوی و او نه یې اقتصادي امتیازونه په نظر کې نیولي ول. دا نوی پروګرام په داسې وخت کې مطرح کیږي چې له 2000 لومړي کال را په دې خوا طالبان تر بل هر وخت په غشتلې دریس کړي او ګمان کیږي چې په جګړه کې شامل طالبان به د بری په فکر کې وي، نو شایي لیواله نه وي چې د امتیازونو په بدل کې وسله پرمځکه کښېږدي. خو ریچارډ هولبروک وایي چې دا پلان به متفاوت وي، که څه هم هغه توضیح نه کړي چې توپیر به یې څه وي، خو ویل چې د دغو هلو ځلو نتیجه به تر تیرو هغو بده نه وي. ګومان کیږي چې د افغانستان حکومت به دا پلان د جنوري په 28مه د لندن تر کانفرنس مخکې اعلان کړي. ټاکل شوی دی چې د لندن په کانفرنس کې د دې پروګرام د عملي کېدو لپاره د مالی مرستې ژمنې وشي. هولبروک باور لري چې که طالبانو ته موقع ورکړي شي نو ډېر شمېر به له جګړې لاس واخلي او عادي ژوند به پیل کړي. د وویل داسې ډېر کسان شته چې له طالبانو سره اوژه په اوژه جنګېږي، خو په ایدیالوژیک او عقیدوي لحاظ له هغوی سره ملګري نه دي. هغه په عین حال کې دا کار آسانه ونه باله، خو ویل چې که دا هڅه ونه شي نو معنا یې دا ده چې هغوی ته یوازې دوه انتخابه په لاس ورکوو، یعنی نور ووژني یا پخپله ووژل شي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان ولسی جرګې د شنبې په ورځ د ولسمشر کرزي نوماندو وزیرانو ته د باور رای ورکولو په بهیر یو ځلې بیا یو زیات شمېر ورپېژندل شوي وزیران رد کړه او یوازې اووه تنو ته د اعتماد رای ورکړه. دا دوهم ځل دی چې د افغانستان ولسی جرګه د ولسمشر کرزي لخوا له ورپېژندل شوو وزیرانو سره سخت چلند کوي. تر دې مخکې هم ولسی جرګې ولس وزیران رد کړي وو، که څه هم چې افغان ولسمشر ویلي چې د ولسی جرګې په دې پرېکړې خواشینی دی، خو ویلي دي چې هر هغې پرېکړې هرکلی کوي او درناوی کوي چې د اساسي قانون سره سم کیږي. د ولسمشر کرزي د عکس العمل نور تفصیل له حمید مومن په دې رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر د ولسی جرګې لخوا په دوهم ځل د کابینې د یوې زیاتې برخې د رادېدو په اړه په خپل لومړني غبرګون کې خپله خواشیني څرګنده کړې، خو ویلې ده چې له اساسي قانون سره سم د ولسی جرګې د پریکړې درناوی کوي. افغان ولسمشر حامد کرزي دا ځل ولسی جرګې ته خپل اولس نوماندو وزیران ورپېژندلې وو، خو ولسی جرګې د دوی د کاري پروګرامونو د اورېدو وروسته د شنبې په ورځ یوازې اووه نوماندو وزیرانو ته د باور رای ورکړه او پاتې لس رد کړل. د ولسمشر کرزي د رسنیو د دفتر لخوا په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر دواړه ځله د کابینې د غړو په انتخاب کې ملي مشارکت او وړتیاوې په پام کې ساتلې وې، خو دا چې د باور رای ترلاسه نه کړې شوه خواشینه ده. د باور رای له ورکولو مخکې افغان حکومت ډاډ څرګندوه چې دا ځلې به د دوی نوماندو وزیران د باور رای په ترلاسه کولو کې بریالی شي، خو د ولسی جرګې پریکړه د هغه څه په خلاف وه چې افغان ولسمشر او حکومت یې تمه لرله. خو اوس دا چې افغان ولسمشر به نور وزیران په څومره وخت کې ولسی جرګې ته ورپېژني په اعلامه کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي. له بل لورې په افغان رسنیو او ورځپاڼو کې له مخکې نه داسې تبصرې موجودې وې چې ولسی جرګه به دا ځلې هم د ورپېژندل شوو نوماندو وزیرانو یوه زیاته برخه رد کړي، او دا هم ویل کېدل که ولسی جرګه بیا داسې وکړي نو دا به په ولسمشر کرزی ستر سیاسی گزار وی. لا بل لوری دا افغان ولسمشر سیاسی متحدینو چې مخکې زل د ولسی جرګې لخوا د اولس وزیرانو را دیدل د ملی یووالي په خلاف بللی وو، تر دې دمه د ولسی جرګې د دې وروسته پریکړه پاره کومه تفسیر نه ده کړې. د حزب وحدت چارواکو ویلي دي چې د دوی ګوند به د یکشنبه پر ورځ خپل دریځ څرګند کړي، خو د جنرال دوستم د جنبش ګوند چارواکو ویلي چې د دوی ګوند لا کوم ځانګړی دریځ نه دی خپل کړی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په 50 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام بسل 0.5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان، پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په اسلام آباد کې په خپلو کې غونډه وکړه او درې وړو په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د تروریزم مبارزه د وخت ضرورت ده. له پاکستانه د ازادي رادیو خبريال نجیب عامر په دې اړه رپورت برابر کړي.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبن پرون وویل د ناټو غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د جګړې پیټه له امریکایي او برتانیې ځواکونو سره په اوږو واخلي، چې د ده په وینا حاضر دمه یوازې د امریکا او برتانیا په غاړه دی. په برتانیا کې د افغانستان د جګړې په باب د خلکو نظر ورځ تر بلې بدل شوی، او له کبله یې د صدر اعظم ګوردن براون حکومت تر سخت فشار لاندې راغلی دی. په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د تلفاتو زیاتېدا سبب شوی چې د دې جګړې په اړه د برتانویانو مخالفت زیات شي. د جمعې په ورځ په یوه چاودنه کې دوه برتانوي سرتیري ووژل شول. تیر کال په افغانستان کې 108 تنه برتانوي پوځیان وژل شوي ول. تیر کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو شمېر 314 تنه وو. دا په داسې حال کې چې له امریکا او برتانیا پرته د ناټو د نورو ټولو غړو د تلفاتو شمېر 95 تنه وو. د برتانیا د مندنوی چارو وزیر چې د افغانستان د سفر په ترڅ کې له ریوټرز خبري اژانس سره خبري کولې هم دا راز وویل د دوی ځواکونه په افغانستان کې د نړیوال تروریزم د خطر او د امنیتي ملحوظاتو په خاطر میشتي، او دوی دې مسلې ته تر نورو زیات لومړیتوب ورکړي. دا هم وویل دا مسأله له ټولو هیوادونو سره اړه لري، او د ناټو پر هر هیواد صدق کوي، نو باید پیټای په مناسب ډول سره وویشو. له امریکا وروسته په افغانستان کې تر ټولو زیات عسکر د برتانیا دي چې اوس 100,000 ته رسیږي، او تقریبا ټول د افغانستان تر ټولو ناکرار او خطرناک ولایت هلمند کې میشتي. د برتانیا د بندونو چارو وزیر وویل وروسته له دې چې ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د 1500 نورو سرتیرو د لیږلو ژمنه وکړه. د ناټو یو شمېر هیوادونو وویل چې دوی به هم څه باندې 2000 عسکر افغانستان ته واستوي، خو د کاناډا په شمول یو شمېر نور په دې فکر کې دي چې له افغانستان خپل سرتیري وباسي. ملیبند وویل چې د افغانستان په باب د لندن په نړیواله غونډه کې توقع لري چې د ناټو غړي او له ناټو د باندې هیوادونه به د نورو سرتیرو ژمنې وکړي.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ناټو نور غړي باید له امریکا او برتانیې سره د افغانستان د جګړې پیټه وویشي. په دې اړه مو د اسمت ساروان رپورت ورده او ستاسې پام اړو د افغانستان پاکستان او ایران د بهرنیو چارو د وزیرانو د ګډ خبري کانفرنس جزئیات ته چې پرونی په اسلام آباد کې ورکړ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنگین داتفر سپنته خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل افغانستان درې لسیزې جنگونه او تباهۍ لیدلې، اوس د نړیوالو ځواکونو په مرسته زموږ هیواد د بیا رغونې په لور قدم اخلي، نو دا د درې واړو هیوادونو شریک مسؤلیت دی چې د تروریزم د ختمولو لپاره ګډه مبارزه وکړي. هغه وړاندې ویل تاسو ته معلومه ده چې تروریزم او افراطیت زموږ یوه سیمه ییزه ستونزه ده. د دې د مخنیوي او زموږ د هیوادونو د هوساینې لپاره او د نړیوالې ټولنې سره اوږه په اوږه د تلو لپاره لازمه ده چې موږ په شریکه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړو. سپانتا د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل څنګه چې د امریکا او ایران سره په یو وخت دوستانه اړیکې لرو، همدارنګه د هند او پاکستان د خپل منځیو شخړو نه هم لرې پاتې کېدل غواړو. هغه وویل افغانستان به هیڅکله چاته اجازه ورنه کړي چې ځمکه یې د ګاونډیو یا نورو هیوادونو پر ضد استعمال شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیا خبري غونډې ته په خپله وینا کې وویل هیواد د حامد کرزي د نوې ملي ستراتیژۍ ننګه کوي. هغه وویل لازمه ده چې د ترهګرو ځالې تباه، اقتصادي کمزورې او تمویلونکي سرچینې نیه معلوم شي. هغه وړاندې ویل درې واړه هیوادونه په سیمه کې د سولې او د استحکام د راوستلو لپاره شریک مسؤلیت لري. موږ درې واړو هیوادونو لا د مخکې نه موافقه کړې چې د سیمه ییزو ستونزو د هوارۍ لپاره به په شریکه کار کوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متقی بیا وویل دوی د جمهور رئیس باراک اوباما د هغې پریکړې هرکلی کوي چې د عراق او افغانستان نه به خپل پوځونه د ټاکلي مهال ویش سره سم وباسي، خو افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د راوستلو په اړه یې بیا وویل موږ په دې عقیده نه یو چې د ستونزو د حل لپاره د نظامي ځواکونو د لارې پرمختګ وشي. په ځینو خاصو مواردو کې د فوځ استعمال هم یوه ضروري خبره وي، خو تیرو اتو کلونو وښوده چې په سیمه کې د فوځي ځواک استعمال کامیابه تجربه نه وه. د یادونې وړ ده چې د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا د افغانستان په اړه د نوې پالیسۍ د اعلان نه پس دا لومړی وار دی چې د ایران، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران په درې اړخیزه غونډه کې برخه اخلي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو د ازادي راډیو سهارنې خبري مجله اورئ. د امریکا د کانګرس یو جمهوریت غوښتونکي غړی وایي د نړیوالو ژمنو په څنګ کې باید افغان حکومت هم خپل ژمنې پر ځای کړي ترڅو د دې هیواد ملي پوځ غښتلې شي او په افغانستان کې د سولې او ثبات امکانات پراخ شي. د امریکا د کانګرس دا غړی مایک کاسل په دې نږدې ورځو کې د افغانستان له سفر څخه بیرته امریکا ته ستون شوی دی. د خبرو نور برخې له جانقا الکوزي څخه اورو.
د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند وکیل مایک کاسل د خپل ګوند په اونیزي وینا کې چې د راډیو او ویډیوګانو له لارې خبرو شو ویل یوازې په هغه صورت کې په افغانستان کې د تروریستانو د بیا امن ځایونو د جوړېدو مخه نیول کېدای شي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه تقویه شي، د وسلوالو په مرکزونو حملې وشي، د ځایي اوسیدونکو امنیت وساتل شي، په افغانستان او پاکستان کې واکمن حکومتونه غښتلي شي. کاسل وای د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزی سره د کتنې په مهال هغه ته څرګنده کړه چې متحده ایالات افغانستان ته د خپلو ژمنو او ماموریت په ترسره کولو کې غواړي چې افغان حکومت هم له دوی سره مساوي او موازي کار وکړي. د جمهور رئیس اوباما اداره افغانستان ته د نورو 1500 عسکرو په استولو او دغه راز د ناتو لخوا د نورو 2000 عسکرو او منابعو په زیاتولو سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونه بند کړي. د امریکا د کانګرس غړی ښاغلی کاسل وای افغانستان ته د نورو عسکرو په استولو خوښ دی او دی تر ډیره حده د وضع ښه کېدو ته خوښ او ډاډمن دی. دی وایي د نورو عسکرو پر رسیدو سره به د افغانانو سره د داسې یو حکومت په جوړېدو کې مرسته وشي چې په خپل ځان متکی وي. د کاسل په وینا په افغانستان کې د زراعت او د غلو دانو د تولید شبکې باید حتما پراخې شي او د اپینو له کرفته هم افغانان باید ژوند ته دوام ورکړی شي. د امریکا د کانګرس غړي ښاغلي کاسل زیاته کړه جمهوریت غوښتونکي خوښ دي چې د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د دفاع په وزارت کې د خپل کار په دوام صلاح شوی دی. دی وایي جمهوریت غوښتونکي له جمهور رئیس اوباما څخه غواړي چې په ټولو ستراتیژیکو پریکړو کې د ګیټس مشورې په نظر کې ونیسي. ده ومنله چې د امریکا حکومت د تروریزم د ګواښونو په مقابل کې ډیر درون کار په مخ کې لري.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance of this.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د کندوز امنیتي مقامات وایي چې په دغه ولایت کې له څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پیل شوي عملیات په کامیابۍ سره پر مخ روان دي. د کندوز د عملیاتو وروستی حال له سیمې نه د نور محمد سهیم په رپورټ کې.
په دغو عملیاتو کې د ملي پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت د ځواکونو ترڅنګ په کندوز کې مشت بهرني ځواکونه هم برخه لري. په شمال سیمو کې د 209 شاهین قولي اردو قماندان جنرال مراد علي مراد چې د شنبه په ماښام له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې، د تیرو هغو دوه ورځنیو عملیاتو د پایلو په باب چې د کندوز ښار اړوند د ګورتیپی او چاردرو ولسوالۍ کې دوام لري داسې وویل. تر اوسه پورې د دښمن 15 تنه وژلی شوي، څلور تنه نور ټپیان لري او همدا غړی چې زه له تاسو سره خبرې کوم بیا هم زموږ عملیات پر مخ ځي او نښته لا جاری ده. دغه راز ښاغلي مراد دا ومنله چې په دې دوه ورځنیو عملیاتو کې له ملکي خلکو څخه یو تن وژلی شوی او بل تن ټپي شوی دی. ښاغلي مراد زیاته کړه چې ضمنن د دغو عملیاتو په ترڅ کې څلور تنه ژوندي نیولی شوي چې دوه یې وسلوال او دوه نور یې د راپورونو له مخې نیولی شوي دي او له څېړنې وروسته به څرګنده شي چې دوی څوک دي. د یادونې وړ ده چې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې په باب د چاردرو ولسوال عبدالواحد عمرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغې ولسوالۍ په قریه یتیم سیمه کې د یوې ښځې په ګډون دوه تنه وژلی شوي دي او د کندوز له باغ شرکت کم څخه هم د دوه تنو د ټپي کېدو رپورټ راغلی دی. بل پلو ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویاند بولي ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې ادعا کړې ده چې د عملیاتو په دویمه ورځ یې د کندوز د باغ شرکت کم ته څیرمه په بهرنیو ځواکونو باندې درې ماینونه چاودلی دي چې له امله یې یو ټانک تخریب شوی او څوارلس تنه عسکر وژلی شوي دي. د همدغو چاودنو په اړه مو د 209 شاهین قولي اردو قماندان جنرال مراد پوښتلی دی. ده وویل د ملي اردو او ایساف ځواکونو ته هیڅ ډول تاوان نه دی رسیدلی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان کورنیو چارو په وزارت کې د بایومیټریک یا د مجرمینو د هویت او د ګوتو د نښې د پیژندلو مرکز د شنبه پر ورځ پرانستل شو. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې دا مرکز په پرمختللو وسایلو سنبال دی او له دې وروسته به منظم فعالیت ولري. ویل شوي چې دا مرکز د امریکا د پوځي مرستو د ادارې په مرسته جوړ شوی او تر اوسه د زرګونو تنو د ګوتو نښې هم ثبت کړي دي. تمه کیږي چې د دې مرکز فعالیتونه لا پراختیا ومومي. په دې اړه پام وکړئ. د رپورټ ته
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د دې وزارت په چوکاټ کې د بایومیټریک د څانګې له فعالیدو سره د مجرمینو د پیژندلو او تشخیص په برخه کې د جنایي پولیسو کاري وړتیا لا اوچتېږي. د بایومیټریک تشخیصي مرکز د شنبه په ورځ د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرایمو په وړاندې د مبارزې په څانګه کې په فعالیت پیل وکړ. د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د دې مرکز د پرانستلو په مهال وویل چې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې به دغه مرکز ډیر مهم او ګټور واقع شي.
سیستم بایومیټریک یا تثبیت هویت
د بایومیټریک یا د اشخاصو د فزیکی هویت د تثبیت مرکز به د فساد جرمونو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې له پولیسو سره ډیر مرسته وکړي. د پولیس مبارزه په دې وخت او اثر کې د دغه ډول ټکنالوژي له موجودیت څخه پرته ناممکنه ده.
د کورنیو چارو وزارت د جرمونو په وړاندې د مبارزې د ریاست چارواکي وایي چې تر اوسه په دې مرکز کې د څه باندې 40,000 کسانو هویت او د ګوتو نښې ثبت شوي او دا مرکز د عصري او پرمختللو وسایلو په لرلو سره کولای شي چې خ او منظم خدمات تر سره کړي. په افغانستان کې د امریکا د پوزي او امنیتی همکاریو د اداري مسؤل جنرال ورډ وویل چې د کورنۍ او چارو وزارت لپاره به په نورو برخو کې هم مرستې تر سره شي.
And if I may take the risk and extend that partnership to SPABOR.
دا مرکز موږ د افغانستان دولت په همکارۍ پایل او نن متاده پرانیست. دا مرکز به د افغانستان دراتونکو لپاره ډیر کټور تمام شي او کچيري ورڅخه سم استفاده وشي نو دا هیواد به خاراتونکو ولري.
د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې هڅه کیږي د امنیتی ځواکونو فعالیتونه معیاري شي او پولیسو ته لازم امکانات او وسایل د هغوی د مربوطه کارونو د ښه پرمخ بوولو لپاره ورکړل شي. د کورنۍ او چارو وزارت واکی وای چې په نګدې راتلونکي کې به په ولایتونو کې هم د پولیسو په قومندانیو کې د بایومټریک ورته مرکزونه جوړ او فعال شي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1400.
لسګونه افغان ژورنالستان له مرکز ولایتونو او همدارنګه د ګاونډي پاکستان څخه د شنبه پورې په هغه دور ځنی غونډه کې سر راټول شول چې د افغانستان د رسنیو راتلونکي ننګونه او فرصتونو په نوم په کابل کې جوړ شوه. دا غونډه جوړونکي وایي غواړي چې د افغان ژورنالستانو په وړاندې پروتو ستونزو او خندونو ته د حل لارې پیدا کړي. د افغانستان د ژورنالستانو د خپلواکي ټولنې مشر رحیم الله سمندر وایي چې وروستي کلونه د ژورنالستانو د کارونو او ژوند لپاره تر ټولو ستونزمن کلونه. خو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د ژورنالستانو د ستونزو په لمنځوړلو کې به پراخې هڅې وکړي. نور حال د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند لري.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د سلګونو افغان خبریالانو تر څنګ له ګاونډي هېواد پاکستان هم یو شمېر خبریالانه بلل شوي وو چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د فعالیتونو په وړاندې موجودې ستونزې وڅېړي. په افغانستان کې د میډیوټیک مرکز مشر حمیدالله ځاځی وایي اوس هم افغان خبریالان وخت لري او باید خپل رول ولوبوي.
موږ یو نوی پړاو ته داخل شوي، که دا ښه پړاو وي او که دا بد پړاو وي. نوي وزیران، نوي څېرې، کېدای شي چې نوي ستراتیژي او نوي پالیسۍ ولري. باید ژورنالستان هم خپل نقش، خپل مسؤلیت واضح کړي.
د افغانستان رسنیو راتلونکي ننګونې او فرصتونه دوه ورځنۍ غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې د رسنیو څخه د ملاتړ ادارې نه د یو نظر پښتنې له مخې ویلي چې روان کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو ستونزمن و. په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال مرکز مشر رحیم الله سمندر په تیرو اتو کلونو کې د رسنیو او خبریالانو د ستونزو او لاسته راوړنو یادونه وکړه او وی ویل چې اوس هم افغان خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
کله چې کلنۍ راپور خپرو په دې هیله یو چې راتلونکي کال به د ژورنالیستانو حالت ښه وي، خو راتلونکي کال تر پخوا لا بد او ستونزمن وي. مثلا په 2009 کال کې زموږ 15 ژورنالیستان ووژل شول او د 2010 کال په لومړیو دوه اونیو کې مو 2 ژورنالیستان ووژل شول. یو لوی ستونزه چې موږ د 2010 کال تر اوسه ورسره مخ یو، معلوماتو ته نه لاسرسی دی. کله چې عامې روغتیا وزارت ته ورځو وایي چې د خبرو کولو اجازه نه لرو. موږ شاهدان یو چې یو لسوال موږ ته معلومات راکړل او خپل دندې ګوښه شو.
همدارنګه شغل سمندر پر دولت انتقاد وکړ چې له رسنۍ سره همکاري نه کوي او رسنۍ پر وخت نه خبروي. نوموړي وویل چې د افغان دولت وسلوال مخالفین تر دولت چر رسنۍ خبروي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور نوی وزیر ډاکټر سین مخدوم رحیم د رسنۍ او بیان د ازادي په وړاندې پراته خندونه مني، خو وایي چې تر خپل واسه به هڅه وکړي چې موجود ستونزې له منځه یوسي. د غونډې جوړونکو وویل چې د دې غونډې په دوهم ورځ به خبریالان ته وخت ورکړل شي چې خپل نظرونه سره شریک کړي او د رسنۍ ترمنځ د همغږۍ پر لار چارو بحث وکړي.
اوس هم پام وکړئ د نړۍ څو مهمو خبرونو ته. د هیټي زلزله ځپلو ته په داسې حال کې پراخې مرستې روانې دي چې مرستندویان په دې بحث کوي چې څرنګه هغو ژغورل شوو ته ځان ورسوي چې لا هم نور کسان د زلزلې له خرابیو راژغوري. د هیټي صدراعظم ویل یوازې د دوی چارواکو تر اوسه پورې 40,000 مړي راویست دي. هغه اسوسییټډ پریس اژانس ته ویل د زلزلې له امله د مړو شمیر به لږ تر لږه 100,000 کسان وي. مرسته رسونکو خبرداری ورکړی چې که زلزله ځپلو ته په بیړني ډول سره مرستې ونه رسیږي نو د هیټي پایتخت پورت او پرنس به د بې نظمۍ او بې قانونۍ ښکار شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هیټي ته رسېدلې او نوموړي به د هیټي له ولسمشر او نړیوالو مسؤلانو سره د مرستو رسولو بهیر وڅاري. ملګرو ملتونو په هیټي کې د زلزلې په نتیجه کې د خپل مریت د مشر مړینه تایید کړې ده. ملګري ملتونه وایي د هیټي د هیدي انابي مړی په پایتخت پورت او پرنس کې د ملګرو ملتونو د ړنګې شوې ودانۍ له خرابیو څخه راوستل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مون ویلي د انابي د مرستیال او د پولیسو د سرپرست مړی هم موندل شوی دی. د نړۍ شپږو قوتونو تیره ورځ د ایران د اټومي فعالیتونو د بندولو په هدف پر تهران باندې د نورو بندیزونو د لګولو په اړه خبرې وکړې. په غونډه کې د روسیې استازي ویل پر ایران باندې د نورو بندیزونو په اړه کومه سمدستي پریکړه ونه شوه. د برتانیا، فرانسې، جرمني، چین، روسیې او امریکا استازو ایران د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو د درولو په بدل کې د وروستي پیشنهاد په اړه غور او بحث وکړ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ یو مسؤل چې د دې غونډې مشري کوله ویل د نړۍ دغه شپږ قوتونه په دې موافق دي چې ایران د نړیوالې ټولنې پیشنهاد حتی په جواب ورکولو کې پاتې راغلی دی. د اوکراین خلک په دې هیواد کې د نارنجي انقلاب نه 15 کاله وروسته نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. دا ښکاري چې د اوکراین اوسنی جمهور رئیس ویکتور یاشینکو بچې د پراخو مظاهرو په نتیجه کې واک تر رسیدل او د دوهمې دورې انتخاباتو ته د رسیدو چانس ونه لري. تر سره شوې نظر پوښتنې ښیي چې د هغه سیال ویکتور یونکوویچ به زیاتې رای ترلاسه کړي. د غراز صدر اعظم ویلیا توماشینکو له نوموړي سره په سیالي کې ده. د اروپا د امنیت او همکارۍ د شورا شپږ سوه څارونکي به د اوکراین د انتخاباتو له پروسې څارنه وکړي. او د ترکمنستان دولتي خبري آژانس تیره ورځ ویل ولسمشر قربانګولي بردي محمدوف د هیواد د تیلو او ګازو د چارو لوړ رتبه مقام له خپلې وظیفې لرې کړی دی. د راپورونو له مخې اوراس نور نورمودوف چې یوازې یو میاشتې کار کړی او د کافي فعالیت د نه کولو له امله لرې کړی شوی دی. تمه ده چې د نوموړي مرستیال به د هغه پر ځای وټاکل شي. او اوس هم له صالح اسحقزی خلقي څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د حالاتو په اړه څه لیکلي.
د لندن ټایمز ورسپانې په خپلې وروستۍ غنه کې یو مقاله لیکلی چې عنوان دی د افغانستان د هغو خلکو را جلبول آسان کار نه دی چې له طالبانو ویره لري. ورسپانه وړاندې لیکي سره لدی چې طالبان د هلمند ولایت په مرکز کې د خپل بیرغ د پورته کولو توان نه لري، خو د دې ولایت په نورو سیمو کې کافي حضور لري چې د خلکو ترمنځ یې له نړیوالو ځواکونو سره د همکارۍ نه کولو ویره رامنځته کړې ده. د ورسپانې د لیکنې پر اساس د هلمند په باباجي ولسوالۍ کې چې د خلکو د ګڼې ګوڼې مرکز ده، د طالبانو لخوا د راډیوي انتنونو لوړولو د خلکو پر ذهنونو کافي اغیز کړی دی. په دغو سیمو کې عموما بزګران اوسي چې کرکیله کوي او د خپلو غلو حاصلات بازارونو ته رسوي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د طالبانو په اند له بهرنیو ځواکونو سره همکاري کول ګناه ده او کیدای شي د هغوی د مړینې سبب شي. له دې وجې خلک د طالبانو له ویرې نه غواړي چې له نړیوالو ځواکونو سره همکاري وکړي. ټایمز ورسپانه زیاتوي د روان کال په پسرلي کې د پړانګ د پنجې په نوم عملیات چې د برېټانوي ځواکونو لخوا ترسره شول د سیمې ځینې برخې له طالبانو پاکې کړې. خو بیا هم هغه بزګر چې غواړي د خپلو غلو حاصلاتو بازار ته انتقال کړي له امنیتي پوستو څخه لس شل کیلومتره لرې نور امنیت نشته. د ورسپانې د لیکنې له مخې په دغو سیمو کې د امریکایي او ناټو ځواکونو په ډېرې دو سره اوس باید ناټو په دغو حساسو سیمو او د یادو شویو ستونزو په پام کې نیولو سره هڅه وکړي چې د خلکو زړونه او فکرونه خپل کړي او خلک د طالبانو له ګواښ څخه وژغوري. ایرو ایشیا ویو هم په خپلې وروستۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان دی که طالبانو ته ماته نه شي ورکولی هغوی په پیسو واخلي. ورسپانه لیکي نړیواله ټولنه له دې جملې څخه متحد ایالات او برېټانیا هڅه کوي هغه یو شمېر طالبان چې د پخلاینې وړ دي د پیسو په ورکولو سره د خپلو وسلو پر مځکه ایښودو ته قانع کړي. د ایرو ایشیا ویو د ورسپانې د لیکنې پر اساس متحد ایالاتو د خپلو پوځي پروګرامونو له مخې د دغه ډول فعالیتونو لپاره یوه اندازه بودجه ځانګړې کړې ده او برېټانیا غواړي چې د دغه کار لپاره یو نړیوال وچی صندوق جوړ کړي چې جزئیات به د لندن په کانفرنس کې څرګند شي. ورسپانه لیکي په دې پروګرام کې یوه ستونزه شته او هغه په افغانستان کې د یو شمېر وسلوالو شتون دی چې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جنګیږي. له دې ډلې څخه د ازبکستان د اسلامي غورځنګ ازبکان دی چې له القاعده سره نږدې اړیکې لري او نشي کېدای چې هغوی د وسلو ایښودو ته وهڅول شي. خو څېړونکي په دې اند دي اکثر هغه ډول خلک سخت دریځه فعالیتونه کوي چې له اقتصادي ستونزو او نادرۍ سره مخامخ وي او که هغوی ته هم د ژوند ښه شرایط برابر او یا ورته پیسې ورکړل شي ممکن د جګړې لاس واخلي. ایرو ایشیاویو د لیکنې په وروستۍ برخه کې لیکي، حتی که د دغه ډول کسانو شمیر محدود هم وي، بیا به هم د دغو ډلو په لیکو کې ګډوډي رامنځته شي.
یو ځل بیا د مهمو مطالبو سره ټکی واورئ. افغان ولسمشر د ولسی جرګې لخوا یو ځل بیا د زیاتو پیشنهاد شو وزیرانو پر ډول خوښیني خودلی خو ویلي دي چې هر هغې پریکړې ته درناوی لري چې له اساسي قانون سره سم کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي متحده ایالات له طالبانو سره دروغ جوړې پړه د افغان حکومت له نوي پلان ملاتړ کوي او د هیتی زلزله ځپلو ته مرستې روانې دي، خو خلک شکایت کوي چې دوی ته د مرستو په رسېدو کې ستونزې شته. اونیم بجه شوی دوهمه سهرنی خبری مجله درته جاوید نیمی وړاندې کوي.
با تشکر از شما، به نام خدا و با سلام و صبح همهتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل است. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 27 ماه جدی سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 17 جنوری سال 2010 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان گفته که واشنگتن از برنامه جدید حکومت افغانستان برای جذب دوباره طالبان حمایت می‌کند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید باید تمامی کشورهای عضو ناتو در جنگ افغانستان یک برابر سهم بگیرند. امریکا فهرست زندانیان زندان بگرام را تحت فشار یک نهاد حقوق بشری این کشور نشر کرد. سرپرست وزارت خارجه افغانستان به روز شنبه با وزرای خارجه پاکستان و ایران در اجلاس سه جانبه منطقه‌ای دیدار کرد. مقامات نظامی کانادا میگویند نیروهای آن کشور در این اواخر با افزایش عساکر در ولایت قندهار به پیشرفت‌های نایل شدند. وزیر خارجه امریکا به هایتی رسیده است تا از محلات زلزله زده آن کشور دیدار کند. مردم اوکراین امروز برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به پای صندوق‌های رایدهی می روند. شش قدرت بزرگ جهان برای اعمال تحریم‌های بیشتر بالای ایران با هم ملاقات کردند. و یک زلزله به مقیاس 5 درجه ریشتر در غرب ایران ثبت شده است. همچنان در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در شماره از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است برنامه جدید حکومت افغانستان برای جذب دوباره طالبان نسبت به گذشته خوبتر است و واشنگتن از آن حمایت میکند. انتظار می رود حکومت افغانستان در همین ماه این برنامه را اعلان کند. دیپلمات ها می گویند بر اساس این برنامه برای طالبان مسلح که از جنگ دست می کشند، زمینه کار، آموزش های حرفه‌ای و مشوق های اقتصادی فراهم می شود. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
ریچارد هول بروک نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان در کابل به خبرنگاران گفت وی در ارتباط با برنامه جذب دوباره طالبان به زندگی عادی روز شنبه با رئیس جمهور حامد کرزی گفتگو کرد و به این باور است که این یک برنامه خوب است. هول بروک بدون اینکه جزئیات این برنامه را افشا کند گفت آماده هستند که از این برنامه حمایت کنند. آژانس خبری رویترز می‌نویسد تلاش‌های مصالحه با طالبان پیش از این به خاطر موفق نبودند که در آن مسئولیت طالبان و نه هم امتیازات اقتصادی با آنها در نظر گرفته شده بود. ریچارد هولبروک میگوید این برنامه نسبت به برنامه‌های قبلی متفاوت خواهد بود. با آنکه او در ارتباط به تفاوت این برنامه توضیح نداد اما گفت نتیجه این برنامه در مقایسه با تلاش‌های گذشته بد نخواهد بود. انتظار می‌رود که حکومت افغانستان این برنامه را پیش از کنفرانس لندن که در اواخر ماه روان میلادی دایر می‌شود اعلام کند. قرار است در کنفرانس لندن برای تطبیق این برنامه تعهدات مالی صورت گیرد. هولبروک به این باور است که اگر به طالبان فرصت داده شود، تعداد زیادی از آنها از جنگ دست کشیده به زندگی عادی برخوان گشت. وی گفته شمار زیادی هستند که در کنار طالبان می جنگند، اما با آنها وابستگی ایدئولوژیک و عقیدوی ندارند. وی در حالی که این را سهل ندانست اما گفت اگر این تلاش صورت نگیرد، به این مفهوم خواهد بود که به طالبان دو انتخاب واگذار می شود: بکشید یا کشته شوید. متحدین غربی افغانستان از چند هفته به این سو بر یک استراتژی جدید کار میکنند که در آن فراهم نمودن زمینه های کاری خصوصا در عرصه زراعت و آموزش های مسلکی شامل میباشد. یک مقام آمریکایی در کابل گفته است که این برنامه تنها برای کسانی نیست که صلاحشان را به زمین میگذارند، بلکه شامل تمام افغان هاست. این مقام که نخواست نامش افشا شود، همچنین ابراز امیدواری کرده که اجرای این برنامه به رهبران طالبان فشار بیاورد تا به مصالحه آماده شوند. اما حمیدالله طرزی، یک کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، به این برنامه زیاد خوشبین نیست، زیرا که به باور او طالبان بر حکومت افغانستان اعتماد ندارند. آقای طرزی میگوید که در گذشته طالبان به دولت میپیوستند، اما مقامات آنها را به نیروهای خارجی تسلیم می دادند.
از اظهارات ریچارد هولبروک، نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان، شنیدید که از برنامه حکومت افغانستان جهت جذب طالبان حمایت کرده است. گفته می شد بر اساس برنامه‌ای که حکومت افغانستان در نظر دارد، برای طالبان مسلح که از جنگ دست می کشند، زمینه کار، آموزش های حرفه‌ای و مشوق های اقتصادی فراهم می شود. فرستاده خاص امریکا در حال از این موضوع سخن میگوید که در بریتانیا دیوید میلیبند، وزیر خارجه آن کشور، گفته است باید تمامی کشورهای عضو ناتو در جنگ افغانستان یک برابر سهم بگیرند. به گفته وی، در حال حاضر بار بیشتر جنگ به عهده امریکا و بریتانیا است. این دو کشور بیشترین تلفات را هم در افغانستان متحمل شدند و تنها در سال 2009 میلادی بیش از 100 سرباز بریتانیایی و بیش از 300 سرباز امریکایی در افغانستان کشته شدند. باسم قادر حبیب جزئیات بیشتر را دارد.
دیوید میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، دیروز گفت سایر کشورهای عضو ناتو باید در زمینه تقسیم بار جنگ در افغانستان با نیروهای آمریکایی و بریتانیایی شانه دهند. نظرسنجی های اخیر نشان می دهند که حمایت عامه مردم بریتانیا از حضور نظامی این کشور در افغانستان کاهش یافته و این امر موجب فشار بر حکومت صدر اعظم گوردون براون شده است. افزایش تلفات نیروهای بریتانیایی عمدترین عامل این کاهش حمایت دانسته می شود. روز جمعه در اثر یک انفجار دو سرباز بریتانیایی کشته شدند. در سال 2009 بریتانیا مجموعاً 108 سربازش را در افغانستان از دست داد، اما تلفات نیروهای آمریکایی در سال 2009 به 316 سرباز رسید. این در حالی است که تلفات نیروهای سایر کشورهای عضو ناتو در افغانستان 95 سرباز بود. وزیر خارجه بریتانیا که در جریان دیدارش از افغانستان با آژانس خبری رویتر صحبت میکرد، همچنین گفت نیروهای آن کشور به خاطر تهدید تروریسم جهانی و ملحوظات امنیتی در افغانستان حضور دارند و آنها به این مسئله اولویت میدهند. وی گفت این مسئله با سایر کشورها ارتباط میگیرد و بر هر کشور عضو ناتو صدق میکند، بنابراین بار جنگ به طور مناسب تقسیم شود. بریتانیا پس از آمریکا بیشترین نیرو در افغانستان را دارد که رقم آن به حدود 10,000 سرباز میرسد و تقریبا تمام این سربازان در نارامترین ولایت افغانستان، هلمند، مستقر هستند. وزیر خارجه بریتانیا گفت به دنبال آن که رئیس جمهور باراک اوباما اعلام کرد که 30,000 سرباز دیگر به افغانستان میفرستد، برخی از کشورهای عضو ناتو گفتند که بیش از 7,000 سرباز دیگر به افغانستان اعزام خواهند کرد، اما در این حال به شمول کانادا یک تعداد دیگر در فکر خروج نیروهایشان از افغانستان هستند. میلیبند گفت انتظار دارد که در کنفرانس لندن کشورهای عضو ناتو و کشورهای بیرون از این پیمان به اعزام سربازان بیشتر به افغانستان متحد شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:38 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. رئیس جمهور افغانستان در مورد رد شدن بیشتر از 50% اعضای پیشنهادی کابینه جدید عکس‌العمل نشان داده و از این اقدام ولسی جرگه ابراز تأسف کرده است. انتظار می‌رود امروز عکس‌العمل سایر متحدین رئیس جمهور کرزایی که افراد را به کابینه معرفی کرده بودند و رد شدند نیز روشن شود. رئیس جمهور کرزی 17 تن از وزرای را پیشنهاد کرده بود، اما از این میان 10 تن آنها نتوانستند رأی اعتماد اعضای ولسی جرگه را به دست آورند. گفته شده است که بخش اعظم افراد رد شده کسانی هستند که از گروه‌های مختلف معرفی شده بودند. برشنا نظری در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
پس از آن که 10 تن از وزرای کابینه پیشنهادی رئیس جمهور کرزی از سوی نمایندگان مردم در ولسی جرگه رد شدند، رئیس جمهور از این تصمیم نمایندگان مردم ابراز تأسف کرده است. اما سایر متحدین رئیس جمهور کرزی که در ترکیب این کابینه افراد را معرفی کرده بودند و افرادشان رد شدند، تا به حال خاموشی اختیار نمودند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است که وی در هر دو بار به هنگام تعیین و معرفی وزرای جدید اصل شایستگی، تخصص و مشارکت ملی را در نظر گرفته بود، اما از این که نتیجه این مطلوب به دست نیامده است متاسف است. دو هفته قبل نیز که 17 تن از وزرای کابینه پیشنهادی رئیس جمهور کرزی رد شده بودند، رئیس جمهور کرزی با ابراز احترام به رأی وکلا گفته بود که از این تصمیم حمایت میکند و آن را تمثیل دموکراسی در کشور میداند. اما سخنگویان رئیس جمهور کرزی در مصاحبه های متعدد گفته بودند که رئیس جمهور ناراض است. حزب وحدت اسلامی افغانستان و جنبش ملی که گفته میشود بیشترین افراد را در ترکیب کابینه پیشنهادی داشتند و در هر دو مرتبه رای‌دهی افراد آنان رد شدند، تا کنون تبصره نکردند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان برای رادیو آزادی گفت که آنان به روز یک شنبه عکس‌العمل خود را در مورد ابراز خواهند کرد. اما فیض الله زکی سخنگوی جنبش ملی به رهبری جنرال دوستم در صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت که حزب آنان تا کنون در مورد نظر خاصی ندارد. این دو حزب متحد رئیس جمهور کرزی که تجربه رد شدن افرادشان را در دو بار رای‌دهی داشتند، قبلا که 17 تن از وزرای پیشنهادی رد شده بودند، تصمیم ولسی جرگه افغانستان را در خصوص رد شدن وزرای پیشنهادی خلاف روحیه وحدت ملی در کشور عنوان کرده بودند. بسیاری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان گفتند که آنان به شخصیت و اهلیت کاری وزرای پیشنهادی رأی می‌دهند و مخالف ائتلاف‌ها برای ایجاد کابینه هستند. تا کنون به درستی روشن نیست که رئیس جمهور کرزی چه تصمیم تازه‌ای می‌گیرد و خلای همچنان موجود در کابینه را به چه ترتیبی و با گذشت چه مقدار وقت پر خواهد کرد.
گزارش بود از عکس‌العمل حامد کرزی و سایر متحدین وی که به نحوه در مورد رد شدن کابینه ابراز داشتند. به نقل از ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی از اقدام دیروز ولسی جرگه که 10 تن از وزرای پیشنهادی در نتیجه آن رد شدند ابراز تأسف کرده است. در اجلاس دیروزی وزرای پیشنهادی خارجه، عدلیه، حج و اوقاف، اقتصاد، احیا و انکشاف دهات، کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین و مبارزه با مواد مخدر توانستند رأی اعتماد اعضای ولسی جرگه را کسب کنند. گفته می شود افرادی که دیروز از سوی ولسی جرگه رد شدند کسانی هستند که از سوی گروه های مختلف معرفی شده بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ایالات متحده آمریکا فهرست زندانیان بگرام را تحت فشار یک نهاد حقوق بشری این کشور نشر کرد. اما اتحادیه آزادی‌های مدنی در آمریکا می‌گوید که در این فهرست تنها اسامی زندانیان به نشر رسیده و اطلاعات مهم دیگر حذف شده است. چند پیش توافق میان وزارت دفاع ملی افغانستان و نیروهای بین المللی صورت گرفت که بر اساس آن مسئولیت زندان بگرام به نیروهای افغان سپرده می‌شود. قادر حبیب با جزئیات بیشتر باشماست.
پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا برای بار اول فهرست 645 زندانی زندان بگرام را افشا کرد. این فهرست در نتیجه تلاش‌های یک اتحادیه مدافع حقوق بشر آمریکایی موسوم به آزادی‌های مدنی در آمریکا انتشار یافت. این فهرست اولین معلومات رسمی است که در ارتباط با زندانیان بگرام انتشار می‌یابد. اما اتحادیه آزادی‌های مدنی در آمریکا می‌گوید این فهرست بسیار سانسور شده و برخی از اطلاعات مهم از آن حذف شده، مانند تابعیت زندانی، در کدام کشور بازداشت شده و یا در کدام حالت دستگیر شده است. در این فهرست همچنین سن زندانیان درج نشده است. مقامات وزارت عدلیه افغانستان از انتشار این فهرست استقبال کردند و گفتند که به این ترتیب زندانیان می توانند به محکمه مراجعه کنند و در ارتباط به اتهامات وارده علیهشان جویای معلومات شوند. این فهرست پس از امضای توافق تحویل دهی زندان بگرام به حکومت افغانستان انتشار می‌یابد. مقامات وزارت عدلیه گفتند که پس از این با زندانیان بگرام مقامات عدلیه افغان تحقیق خواهند کرد و کسانی که بی‌گناه توقیف شدند زمینه رهاییشان مساعد خواهد شد. اتحادیه آزادی‌های مدنی در آمریکا می‌گوید صدها زندانی از سال‌ها به این سو در زندان بگرام تحت شرایط نامساعد به سر می‌برند. به گفته این اتحادیه به این زندانیان حتی گفته هم نشده است که به کدام جرم بازداشت شدند و به آنها فرصت داده نشده است که در برابر اتهامات وارده علیهشان دفاع کنند.
از افشای فهرست زندانیان بگرام شنیدید. ساعت 7:44 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان گفته که واشنگتن از برنامه جدید حکومت افغانستان برای جذب دوباره طالبان حمایت نکند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید باید تمامی کشورهای عضو ناتو در جنگ افغانستان یک برابر سهم بگیرند. مقامات نظامی کانادا میگویند نیروهای این کشور در این اواخر با افزایش عساکر در ولایت قندهار به پیشرفت‌های نائل شدند. سرپرست وزارت خارجه افغانستان به روز شنبه با وزرای خارجه پاکستان و ایران در اجلاس سه جانبه منطقه‌ای دیدار کرد. وزیر خارجه آمریکا به هایتی رسیده است تا از محلات زلزله زده در آن کشور دیدار کند. مردم اوکراین امروز برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به پای صندوق‌های رای‌دهی می‌روند. شش قدرت بزرگ جهان برای اعمال تحریم‌های بیشتر بالای ایران با هم ملاقات کردند و از وقوع یک زلزله به مقیاس 5 درجه ریشتر در غرب ایران خبر داده شده است. یادآور می شوم که در ادامه این مجله خبری نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. از شما دعوت می کنم که با ما باشین. سرپرست وزارت خارجه افغانستان به روز شنبه با وزرای خارجه پاکستان و ایران در اجلاس سه جانبه منطقه‌ای شرکت کرد. مقامات ارسه کشور بعد از نشست مشترکشان گفتند که باید بر ضد تروریسم گام‌های مشترک برداشته شود. این نخستین بار است که بعد از اعلان استراتژی جدید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، مقامات ارسه کشور همسایه در یک اجلاس مشترک شرکت می‌کنند. وجمه صبا خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان جزئیات را پیشکش می‌کند.
وزرای خارجه پاکستان، افغانستان و ایران بعد از یک اجلاس مشترک در اسلام آباد به خبرنگاران گفتند بر ضد تروریسم و افراطیت اقدام مشترک تقاضای زمان می باشد. دکتر رنگین دادفر اسپانتا در هنگام سخنرانی با کنفرانس مشترک گفت این مسئولیت هر سه کشور می باشد که بر ضد تروریسم جنگ نمایند.
As you know, terrorism and extremism is in our part of.
برای شما معلوم و روشن است که تروریسم و افراطیت مشکل مشترک منطقه‌ای می باشد و به خاطر جلوگیری از آن و به خاطر تامین امنیت کشورهای ما لازم است که با جامعه جهانی شانه به شانه بر ضد تروریسم مبارزه نماییم. اسپانتا در پاسخ یک پرسش گفت قسمی که با آمریکا و ایران در یک زمان معین روابط دوستانه را برقرار نموده ایم، به همین اساس می خواهیم که از تنش‌های داخلی هندوستان و پاکستان نیز بدور باشیم. نامبرده میگوید افغانستان هرگز به کسی اجازه نخواهد داد تا از خاکش بر ضد کشورهای همسایه استفاده نماید. منوچهر متقی وزیر خارجه ایران میگوید آنان از فیصله باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا استقبال می‌نماید که از عراق و افغانستان سربازان خیش را روی یک توصیه موقت معین بیرون می‌نماید. ولی نامبرده در ارتباط فرستادن سربازان جدید به افغانستان چنین گفت: ما به این عقیده نمی باشیم که به خاطر هموار ساختن مشکلات باید از راه نیروی نظامی پیشرفت صورت گیرد، ولی در بعضی موارد خاص استفاده از قدرت نظامی لازمی می باشد. اما 8 سال گذشته نشان داد که استعمال قدرت نظامی در منطقه نتیجه خوب نداده است. در این حال وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی به خبرنگاران گفت کشورش از استراتژی جدید ملی حامد کرزی حمایت می نماید و ای گفت که باید مراکز تروریستی تباه و از بین برده شوند. وکم سبا، رادیوی آزادی، پشاور. رادیو آزادی.
مقامات نظامی کانادا میگویند نیروهای این کشور در این اواخر با افزایش عساکر در ولایت قندهار به پیشرفت‌های نائل شدند. به گفته آنها بخش زیادی از کوشش طالبان برای جابجا کردن بم در کنار سرک در این روزها بیش از هر وقت دیگر خونسا می‌شود. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که دیروز با کشته شدن یک عسکر دیگر کانادایی تعداد تلفات نیروهای این کشور در افغانستان اکنون به 139 تن رسیده است. عنایت شریف از کانادا گزارش میداد.
بیشتر از دو هفته پیش 4 عسکر کانادایی و یک جورنالیست این کشور در نتیجه انفجار بم جابجا شده در سرک کشته شدند و دیروز یک عسکر کانادایی در ولسوالی پنجوایی در 15 کیلومتری شهر قندهار با پا گذاشتن بر یک ماین تعبیه شده جانش را از دست داد. اما از دید مقامات کانادایی باز هم فیصدی واقعاتی که باعث کشته شدن عسکر کانادایی می شود در این اواخر پایین آمده و با افزایش شمار عسکر در افغانستان وضع بهتر شده است. جنرال متقاعد کانادایی مکنزی که در اکثریت ماموریت‌های نظامی کانادا در نقاط مختلف جهان نقش عمده داشته در این ارتباط به شبکه سرتاسری سی تی وی کانادا گفت در رسانه‌ها معمولاً خبر تلفات نشر می‌شود و افزود
As we're receiving those reports, there's another 5-6.
در حالی که این راپورها به نشر می رسد، 500-600 عسکر دیگر در حال پیشروی قابل ملاحظه در محلاتی در ولایت قندهارند که در 3 سال گذشته اصلاً پا گذاشته نمی توانستند. زیرا ناتو عساکر کافی در اختیار نگذاشته بود تا مفکوره زندگی با مردم محل و فراهم آوری امنیت برای مردم عملی گردد. جنرال مکنزی در مورد بمهایی که معمولاً در سرک جابجا می شوند و بیشترین عساکر در نتیجه آن هلاک می شوند گفت ما بیشتر از 80% کوشش برای این بمگذاری ها را خونسا می سازیم و بسیاری از این بم ها در هنگام ساختن در دستگاه های تولید آن از بین برده می شوند. جنرال کانادایی می گوید اکنون اکثر مردم محل درباره این بمگذاری ها اطلاع می دهند. مقامات نظامی کانادا می گویند با افزایش بیشتر عساکر در قندهار وضع امنیتی از این هم در آنجا بهتر خواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
7:51 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مرکز بایومتریک یا تشخیص انگشتان و هویت مجرمین به روز شنبه در وزارت داخله افغانستان افتتاح شد. این مرکز که از چند به این سو آغاز به کار کرده بود با وسایل مجهزتر فعالیت‌های خود را ادامه خواهد داد. این مرکز با کمک اداره همکاری‌های نظامی ایالات متحده آمریکا ایجاد شده که تا اکنون نشان انگشت بیش از 20,000 تن را ثبت کرده است. در مورد منیژه دیوا از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند که ایجاد مرکز بایومتریک در چهارچوب این وزارت توانایی های پلیس جنایی را در امر تشخیص مجرمین بیشتر میسازد. این مرکز به روز شنبه رسما در چهارچوب ریاست امور مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخلی افغانستان افتتاح گردید. محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان گفت که ایجاد این مرکز برای فعالیت های بیشتر از اهمیت ویژه برخوردار است.
سیستم بایومتریک یا تثبیت هویت فیزیکی اشخاص قابلیت است که پلیس ملی امارت در مبارزه با جرایم، فساد و تروریسم مستقیما کمک میکنه. مبارزه پلیس در عصر حاضر بدون چنین یک تکنولوژی ناممکن است. این قابلیت ما را میتونه در مبارزه ما با تروریستا به شدت کمک کنه.
با گفته مسئولان ریاست جرایم وزارت داخلی افغانستان تا کنون در این مرکز نشان انگشت و هویت بیشتر از 20,000 تن تثبیت گردیده است. این مرکز با کمک اداره همکاری های نظامی ایالات متحده آمریکا ایجاد گردیده است. جنرال وورد مسئول اداره همکاری های نظامی و امنیتی آمریکا در افغانستان وعده داد که در بخش های دیگر نیز برای وزارت داخلی افغانستان همکاری های صورت خواهد گرفت.
این مرکز را ما با همکاری دولت افغانستان آغاز و امروز افتتاح کردیم. این مسئله به آینده افغانستان مسمر واقع می گردد. اگر از این مرکز به صورت درست استفاده گردد، افغانستان آینده خوبی را پیش رو خواهد داشت.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که تلاش میکند تا فعالیت های پلیس این کشور معیار شود و وسایل و امکانات بیشتری نیز در اختیار پلیس به خصوص پلیس مبارزه با جرایم جنایی و مواد مخدر قرار داده شود.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از امراهیتان تا ای دقایق تشکر. و حالا در منطقه و جهان، هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا به هایتی رسیده است تا از محلات آسیب دیده ای زلزله روز سه‌شنبه در آن کشور دیدار کند. پس از دیدار با رینی پریفال رئیس جمهور هایتی، خانم کلینتون به مردم آن کشور گفت ایالات متحده اطمینان می‌دهد کشور آنها با قدرت و به خوبی از این فاجعه بیرون خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا دو رهبر اسبق این کشور جورج دبلیو بوش پدر و بیل کلینتون را به منظور رهبری کمک رسانی به هایتی موظف ساخته است. سازمان ملل متحد میگوید که این زلزله بدتر از چیزی است که با آن برخورد شود. وزیر داخلی هایتی گفته که تا حالا 50,000 جسد به دست آمده و احتمال می رود که تعداد مجموعی قربانیان این حادثه از 100 تا 200,000 تن برسد. شش قدرت بزرگ جهان برای اعمال تحریم های بیشتر بالای ایران با هم ملاقات کردند تا این کشور فعالیت هسته‌ای‌اش را در کنترل درآورد. سرگی ریابکوف نماینده روسیه گفته این ملاقات در نیویورک در جهت گرفتن تصمیم گیری صورت گرفت بدون نتیجه ماند. مقامات بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، ایالات متحده آمریکا و آلمان در این نشست روی پاسخ ایران در مورد پیشنهاد ماه اکتبر خود راجع به تبدیل یورانیم با مواد سوخت هسته‌ای بحث میکنند. یک مقام اتحادیه اروپا که این نشست را رهبری میکند گفته که هر شش کشور قبول کردند که ایران نتوانسته است این پیشنهاد را تعقیب کند. مردم اوکراین امروز برای شرکت در نخستین انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقلاب نارنجی در آن کشور به پای صندوق‌های رای دهی می‌روند. انتظار نمی‌رود که ویکتور یوشچینکو که با تظاهرات مردم به قدرت رسیده در دور دوم رای دهی در صحنه باقی بماند. بر اساس نظرسنجی‌ها رقیب یوشچینکو ویکتور یونوکوویچ آرای بیشتر را کسب خواهد کرد. یولیا تیموشینکو صدر اعظم فعلی اوکراین بعد دنبال وی قرار دارد. سازمان امنیت و همکاری اروپا 600 ناظر را برای نظارت از انتخابات اوکراین فرستاده است. خبرنگار رادیو آزادی میگوید که مردم اوکراین از ناتوانی رهبران خود جهت پاکاری فساد و اصلاحات اقتصادی در آن کشور خسته شدند. و اداره سروی جیولوژی امریکا میگوید یک زلزله به مقیاس 5 درجه ریشتر را در غرب ایران ثبت کرده است. بر اساس گزارش این تکان در نزدیکی شهر دیزفول صورت گرفته است. تا حالا در مورد تلفات و خسارات این زلزله گزارش پخش نشده، اما گفته می شود که زلزله 5 درجه می تواند تا خسارات قابل توجه را وارد کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این دقایق تشکر میکنیم. و حالا هم در پایان خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از مطبوعات معتبر غربی در مطلب از سید سمع عباس.
روزنامه تایمز لندن در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان جلب حمایت مردم افغانستان که از طالبان ترس دارند کار آسان نیست. روزنامه می نویسد هرچند طالبان توانایی آن را ندارند که بیرق خود را در مرکز ولایت هلمند بلند کنند، ولی در نقاط دیگر این ولایت کافی حضور دارند که در بین مردم ترس ایجاد کنند و آنها را از همکاری با قوای بین المللی باز دارند. به نوشته روزنامه در منطقه باباجی ولایت هلمند که یکی از مراکز پر ازدحام اهالی نشین می باشد، آنتن‌های رادیویی که از سوی طالبان بلند شده است بر افکار مردم تأثیر کافی گذاشته است. در این مناطق عموماً دهاقین زندگی دارند که باید به کشت و کار مشغول شوند و حاصلات غله خود را به بازارها برسانند. باشندگان این محل میگویند به نظر طالبان همکاری با قوای خارجی گناه بزرگ می باشد و می تواند سبب مرگ آنها شود. از این رو مردم از ترس طالبان نمی خواهند و نمی توانند با قوای خارجی همکاری کنند. روزنامه می افزاید در عملیات بهار سال جاری به نام پنجه شیر که توسط قوای انگلیس پیش برده شد، بعضی از این مناطق از حضور طالبان پاک شدند. اما با آن هم دهاقینی که میخواهند حاصلات غله خود را به بازار انتقال بدهند، با دور شدن 10 تا 20 کیلومتر از پوسته های امنیتی دیگر در امان نیستند. به نوشته روزنامه با افزایش قوای امریکا و ناتو در اینجا، اکنون پیمان ناتو باید با در نظر داشت مشکلات ذکر شده در این مناطق حساس سعی نماید که قلب و افکار مردم را به خود جلب کند و مردم را از تهدید طالبان نجات بدهد. نشریه ایرای شاویو در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان اگر طالبان را شکست داده نمی توانید آنها را با پول بخرید. روزنامه می نویسد جامعه جهانی از جمله ایالات متحده و بریتانیا سعی دارند که با پرداخت پول یک تعداد طالبانی را که قابل آشتی می باشند قانع بسازند که اسلحه خود را به زمین بگذارند. به نوشته نشریه ایالات متحده در برنامه های نظامی خود یک بودجه را برای چنین فعالیت ها اختصاص داده و بریتانیا می خواهد یک صندوق وجهی بین المللی را برای این کار تشکیل بدهد که جزئیات آن را در کنفرانس لندن شرح خواهد کرد. به نوشته نشریه در این برنامه یک مشکل وجود دارد که یک تعدادی از جنگجویانی که در افغانستان بر علیه قوای بین المللی می جنگند خارجی می باشند. از جمله ازبک ها از جنبش اسلامی ازبکستان که با القاعده نزدیکند و نمی توان آنها را به گذاشتن اسلحه قانع ساخت. اما تحلیلگران به این عقیده‌اند که اکثریت افرادی که با چنین حرکت های افراطی همراه می شوند با مشکلات اقتصادی و بی‌بضاعتی روبرو می باشند که اگر برای آنها هم شرایط بهتر زیست مهیا شود و یا با آنها پول داده شود شاید از جنگ دست بکشند. به نوشته نشریه حتی اگر تعداد چنین افراد محدود هم باشد باز هم در صفوف این گروه ها پراگندگی ایجاد خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. یادآور میشم که با مراجعه به صفحه اینترنتی ما میتونین با مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. البته تمامی گزارش ها و برنامه های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است و شما هم میتونین با مراجعه به این صفحه مطالب دلخواهتان را بخونین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com و یا azadiradio.org. حالا ساعت 8 صبح